السلام علیکم وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ز صفی الله ستان ایگزام تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري په دغه پروګرام کې دوی منیمای دوه نیوز پروګرامونو حقیقت سره او تاندې څنګه تزنګړي شوې خو په لومړی نیمای کې راپورونه او خبرونه اوري په مهمو راپورونو کې اوري چې افغان حکومت وې د وسلوالو مخالفینو په ګډون د هغو ټولو زندانیانو په مجازاتو کې به عدالت په پام کې ونیسي چې په اعدام محکوم دي په دې اړه د امریکا هم لرو دا هم اوري چې په کابل کې د امریکا سفارت وې د روسي په ګډون د هر هغه هیواد هر کلی کوي چې د افغانستان د امنیتی او اقتصادي ثبات هوډ لري دا ټول او ټول له خبرونو وروسته د افغانستان مهم خبرونه رحمت الله افغان وایي
خو سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی افغان حکومت وایي چې په اعدام د محکوم شوی طالب زندانیانو د دوسیو پوچرلو کې به عدالت رعایت شي احمد مسعود وایي چې د وسلوالو مخالفانو او پاکستان پر وړاندې هر ډول نرمک د هیواد په زیان دی او د کابل امنیه قمانداني وایي چې د باسین زازی د تښتونې او وژنې په تورې نن 15 تنه مور مشکوک کسان په خوست ولایت کې نیولې دي اوس هم بشپړ خبرونه د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې په اعدام د محکوم شویو طالب زندانیانو د دوسیو په بیا چرلو کې به عدالت رعایت شي ولسمشر د ولسمشر مرستیال وینا شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته ویل افغان حکومت د یو مسول دولت په توګه هڅه کوي چې د ټولو زندانیانو د دوسیو په چرلو کې اسلامي او انساني حقوقو په پام کې ونیسي
افغان حکومت د یو مسؤل دولت په توګه مکلف دی چې دغه دوسیې په هر اړخیزه توګه وڅېړي او د ټولو هغو کسانو په اړه چې زندانی شوي عدالت او انصاف مراعت شي
هغه زیاته کړه د هغو طالب زندانیانو دوسیې ولسمشرۍ ماڼۍ ته رسېدلې چې په اعدام محکوم شوي دي بلخوا وسلوالو طالبانو ولیدي چې افغان حکومت د قضایي او عدلي سیستم کې ستونزې سته او خبرداری ورکړی که زنداني طالبان اعدام شي ناوړه عواقب به ولري د اصلاحاتو او هی حکومتولۍ په برخه کې د ولسمشر فوقالعاده استازی وایي چې د وسلوالو مخالفانو او پاکستان په وړاندې هر ډول نرمښت د هیواد په زیان دی احمد ضیا مسعود چې نن یې د مجاهدینو د بری 24مې کلیزې په مناسبت په کابل کې غونډې ته وینا کوله وویل چې پاکستان اوس هم د افغانستان په چارو کې لاسوهنه کوي او د افغان حکومت له وسلوالو مخالفانو څخه د وسیلې په توګه کار اخلي
د پاکستان د لاسوهنو او د نړیوال تروریزم په وړاندې هر ډول نرمښت په دې معنی چې موږ شاید جغرافیه له لاسه ورکړو او ملي ستونزې نورې هم زیاتې شي
ښاغلي مسعود همدارنګه زیاته کړه چې په افغانستان کې وسلوالې ډلې سختې ځپل شوې او وروستۍ سلګۍ ته رسېدلې دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې وسلوالو طالبانو د عمري په نامه خپل پسرلني عملیات پیل کړي چې ورسره په هیواد کې جګړو زور اخیستی او د کابل امنیه قمانداني وایي چې د باسین زازی د تښتونې او وژلو په تورې نن 15 تنه نور مشکوک کسان په خوست ولایت کې نیولي د امنیه قمانداني د جنایي څېړنو پر وړاندې د مبارزې رئیس فریدون عبیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د باسین د تښتولو او وژلو په تور د نیول شویو کسانو شمیر و تنو ته ورسید نوموړی وایي چې ټول نیول شویو کسانو په لومړنیو څېړنو کې په دې اعتراف کړی چې د باسین په تښتولو او وژلو کې لاس درلود د کابل د امنیه قمانداني چارواکي وایي د اباسین زازی په نوم تنکی ځوان د کابل ښار لومې امنیتي حوزې څخه دوه میاشتې وړاندې تښتول شوی و چې په دې وروستیو کې کورنۍ ته مړی راولېږل شو د انسان تښتونکو لخوا د اباسین وژنې په ټولنیزو رسنیو کې پراخ غبرګونونه راوپارول او ټول خلک د دې غوښتونکي دي چې وژونکي باید په اشد مجازات محکوم شي نو د افغانستان الوان خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له سالم احمد صالح څخه واوري
په ایران کې د پارلماني انتخاباتو د دویم پړاو لومړني نتایج شي چې اصلاح پال او منځلاري سیاستوال مخ کړي پروند مجلس یا پارلمان د 290 سیټونو له جملې د 80 سیټونو لپاره انتخابات وسول فارس خبری اجنس ویلی چې د لومړنۍ نتایج له مخې لشته لږه 33 سیټونه د امید لیست په نامه د ولسمشر د منځلارو متحدانو ائتلاف ګټلی دي محافظه‌کارو 21 سیټونه ګټلی او 14 نور سیټونه خپلواکو کاندیدانو ته رسیدلی دي چارواکي وایي اټکل کیږي چې د هغو انتخاباتو نتیجه تر نن ناوخته پورې اعلان شي دغه انتخابات په هغو اوزو کې وسول شي پاول پړاو کې کاندیدان نه وتوانېدلي 25% رای ترلاسه کړي د عراق پولیس وایي د یوې زورورې موټر بم چاودنې په نتیجه کې چې هدف یې د بغداد په جنوب لویدیځ کې ملکیان و، لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. په چاودنې کې څه باندې 15 تنه نور ټپیان شوي هم دي. دغه چاودنه د نهروان سیمې پر هغه سړک وسوه چې شیعه زیارت کوونکي ورباندې په پښو د بغداد کاظمیه زیارت ته ورځي. د پیښې په ځای کې پولیسو ویل چې دغه برید هدف شیعه زیارت کوونکي و، خو نورو امنیتي چارواکو ویلي چې د برید هدف یو نږدې پروت پرانیستی مارکیټ و. خپلواکو سرچینو دغه دواړې ادعاوې نه دي تایید کړي. تر اوسه چا د چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. د امریکا متحده ایالاتو او روسیې د سوریې په ځینو برخو کې د یو نوي اوربند وړاندیز کړی دی. په دغه اوربند کې حلب ښار چې د جنگ عمده ساحه ګڼل کیږي شامل نه دی. په دې ځای کې تیره اونۍ په جګړه کې تر 200 زیات کسان ووژل شول. د موافقې له مخې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د هغه روسي سیال سرګی لاوروف ورباندې پرون سلا وکړه، دغه لنډمهاله اوربند چې یوه ورځ دوام کوي د دمشق په مربوطې سیمې غوطه کې له تیرې نیمې شپې نافذ شوی دی. دغه اوربند به د درې ورځو لپاره په لازقیه کې هم ټینګیږي. که څه هم په غوطه او لازقیه کې کراري ده، خو په حلب کې وژنې لا هم روانې دي. پر یوه روغتون په هوایي حملو کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي دي. د سوریې په دغه لوی ښار کې چې یو وخت تجارتي مرکز ګڼل کېده، په لسګونو نور کسان په بله جګړه کې وژل شوي. وروسته له هغې چې تېره اونۍ په جنیوا کې د سولې خبرې د یوې میاشتې لپاره وځنډېدې، د سوریې رژیم په حلب کې پراخ عملیات پیل کړل چې د امریکا، اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو د عالي رتبه چارواکو غوسه یې وپاروله. په ګرجستان کې 15 کسان نیول شوي چې هڅه یې کوله راډیو اکټیف لرونکي یورانیم مواد خرڅ کړي. له دغو موادو د اټومي بم په جوړولو کې استفاده کېدای سي. په روانه میاشت کې د دویم وار دی چې په دې تور کسان نیول کېږي. د دغه هیواد امنیتي خدماتو اداره وایي دغو 15 مشکوکو کسانو غوښتل څه باندې 1.5 کیلوګرامه اټومي مواد په 3 میلیونه ډالر خرڅ کړي. چارواکي وایي دغه مشکوک کسان د چهارشنبې په ورځ د تور سمندرګي په کوبو لیتی سیمه کې نیول شوي او په توقیف کې دي. که چیرې د دوی جرم ثابت سي، شایي په څه باندې 10 کاله بند محکوم سي. لس ورځې مخکې هم د ګرجستان پولیسو 3 ګرجستانیان او 3 ارمنیان د یورانیمو د خرڅولو د هڅې په تور ونیول. او د فنلند د حکومت په مرسته یو چمتو سوی راپور خبرداری ورکوي که چیرې فنلند له ناټو تړون سره یو ځای کیږي، له روسیې سره به له ستونزو سره مخامخیږي. دغه تحقیقاتي راپور پرون خپور سو او پکې ویل شوي چې فنلند او سویډن باید په ګډه له ناټو سره یو ځای سي. راپور وایي که یوازې سویډن له ناټو سره یو ځای سي، بیا به هم فنلند ډیر اغیزمن کیږي، او که سویډن بهر پاتې سي، بیا به یو ناوړه ستراتیژیک وضعیت رامنځته سي. د دې تحقیقاتي راپور د چمتو کېدو سپارښتنه د فنلند صدر اعظم یوها سپیلا وروسته تر هغې وکړه چې روسیې په بالتیک سیمه کې پوځي فعالیتونه زیات کړل او پر اوکراین یې تیری وکړ. فنلند له روسیې سره 1340 کیلومتره ګډه پوله لري.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه په ازادي راډیو .org ویب پاڼه کې هم کتلای شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان جمهوري ریاست وایي د وسلوالو مخالفینو په ګډون د هغو ټولو زندانیانو په مجازاتو کې عدالت تامینوي چې په اعدام محکوم دي.
حکومت افغانستان تمام موازین حقوقی، قانونی و ارزش‌های حقوق بشری را در جریان بررسی دوسیه‌های تمام زندانیان رعایت می‌کند.
امریکا سفارت د تازه سرګندونو په اړه هم درته ریپورت لرو. هغه سرګندونې چې په کابل کې د امریکا سفارت وایي د روسیې په ګډون د هر هغه هیواد هرکلی کوي چې د افغانستان د امنیتي او اقتصادي ثبات هوډ لري. د دغه ریپورت لومړۍ برخه داسې ده.
په کابل کې د امریکا سفارت وایي په قاطعیت سره روسیه دې ته هڅوي چې د افغانستان په امنیتي، سیاسي او اقتصادي ثبات کې مثبت رول ولوبوي.
د اباسین ځاځي لپاره د عدالت غوښتنې د کېدونکې غونډې په اړه درته هڅه کوو چې د دغې غونډې له یو ترسره کوونکي سره په ژوندۍ بڼه خبرې وکړو. اباسین ځاځی د تښتونکو لخوا وژل شوی و.
ازادي راډيو ته غوښتل ازادي راډيو په ټول افغانستان کې په 1269 منځنۍ صفه او اف ام 15 باندې خبرونه کوي. د ازادي راډيو خبرونه همدارس په ازادي راډيو ټکی اورګ ویب پاڼه کې هم اوریدلای شي. زموږ لومړی راپور د بلې لومړی راپور د شید افغانستان جمهوریت ریاست وې د وسلوالو مخالفینو په ګډون د هغو ټولو زندانیانو په مجازاتو کې به عدالت او بشري ارزښتونو په پام کې ونیسي چې په اعدام محکوم دي. د جمهور رئیس مرسیال ویان چا حسین مرتضوی د خبره د شنبه پورس ازادي رادیو ته د طالبانو د هغه بیان په جواب کې وکړه چې پکې افغان حکومت د خپل ملګرو د احتمالي اعدام پر وړاندې خبرداري ورکړه ده. په همدې حال کې د مشرانو جرګې یو شمیر غړي سره لدې چې د مجرمینو مجازات یو خی اقدام بولی په ورته وخت کې د عدالت د تطبیق سپارښتنه کوي. قاسم سولمل په دې اړه رپورت جوړ کړی.
جمهور ریاست وای په اعدام د یو شمیر محکوم کسانو دوسیه د ولسمشر تر څېړنې لاندې دی او ډیر ژر به نتایج لانسی. د ولسمشر مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی د شنبه پر ورځ لازادی رډو سره خبرو کې یو اربیا ټینګار وکړ چې په اعدام د محکوم زندانیانو د دوسیو څېړنه به د قانون پر اساس او د عدالت او بشري ارزښتونو لمخي وسی.
د افغانستان حکومت د اساسي قانون په چوکاټ کې د ټولو زندانیانو له حق ډلې هغه کسان چې په تروریستي کړنو محکوم دي د دوسیو په څېړنه کې قانوني حقوقي او د بشري ارزښتونو موازین رعایت کړي. ولسمشر اشرف غنی د ملي شورا یوې ګډې غونډې ته تېرونی ویل پر هغو کسانو به د عدلي او قضایي ارګانونو حکم پرته له ځنډه عملي سي چې په اعدام محکوم دي. طالبانو د ولسمشر د دغو خبرو په غبرګون د جمعې پر ورځ په یو بیان کې ویل چې که حکومت دا کار وکړي نو عدلي ارګانونو باید درون قیمت پرې کړي. طالبانو دغه راز په خپلو زندانونو کې د بهرنۍ اتباعو او افغان سرتیرو ژوند ته هم ګواښ کړی دی. په بیان کې همدارنګه د افغانستان قضایي ارګانونو فاسد بلل سوي دي او د هغو اشخاصو او ټولنو په وړاندې هم د اقداماتو یادونه سوي چې د دغه اعدام غوښتونکي او وړاندیز کوونکي ووسی. وسلوالو طالبانو په خپل بیان کې د بشري حقوقو د دفاع پر نړیوالو ادارو خپلواکو رسنیو د سرسلي پر نړیوالي کمیټې او نورو بې پرو سازمانونو ژغ کړی چې د بندیانو د اعدام په موضوع کې خپل رسوخ څخه کار واخلي. د ولسمشر مرستیال ویان د طالبانو د دې ادعا په اړه څه ونه ویل چې وایي قضایي ارګانونو په فساد ککړ دي خو د ملکي اشخاصو او ادارو د خوندیتوب لپاره د تدابیرو خبره وکړه. په اعدام د محکومو کسانو د شمیر په اړه لا دقیق معلومات نسته خو جمهور ریاست وایي چې ډېر ژر به د دغو کسانو د شمیر په اړه معلومات شریک کړي. اخو د مشران جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د دغه جرګې د تیرونی په عمومي غونډه کې ویل چې دا محل څه باندې 1500 بندیان دي چې د اعدام په جزا محکوم دي. دغه جرګې یو بلغړی محمد علامه سیدیار د شنبه پر ورځ ازادي رډو ته ویل چې په اعدام د محکوم وسلوالو مجازات د دوی غوښتنه و خو نوموړی هم د عدالت په مراتبولو ټینګار کوي. هغه څه چې ولسمشر ژمنه وکړه دا په حقیقت کې د خلکو غوښتنه ده او دا چې باید قانون او عدالت عملي سي. هیڅوک د دې غوښتونکي نه دي چې د طالب په نوم باندې ظلم وسي او عدالت او انصاف یې په اړه عملي نه سي. د زندانی وسلوالو د اعدام غوښتنه په کابل کې د تیرې سه‌شنبه ورځې تر حمله وروسته چې پکې لسکونه کسان وژل سول او سلګونه تنه ټپیان سو د بیلابیلو ډلو او اشخاصو لخوا زیاته سو. د افغانستان د بشر د حقوقو د سازمان مشر لالګل لال بیا لدی وړاندې لازادي رډو سره خبرو کې حکومت تسپارښتنه وکړه چې په خپل د پریکړې لسره کتنه وکړي او بشري ارزښتونو ته جدي پام ونیسي.
راپور کې مو وویل چې د افغانستان جمهوریت ریاست وایي د وسلوالو مخالفینو په ګډون د ټولو زندانیانو په مجازاتو کې به عدالت او بشري حقوقونه په پام کې نیسي. دوی دا خبره وروسته له هغې کړي چې طالبانو په یو بیان کې په د احتمالي اعدام په اړه باندې البته د خپلو ملګرو د احتمالي اعدام په اړه باندې خبرداري ورکړې وو. همدوسره سره د حقوقي چارو کارپوه ښاغلی سید خالد سعادت په ټلیفوني اړیکه کې دی. ښاغلی سعادت، مننه چې زموږ ټلیفون مو واخیست. وی چې د افغانستان قضایي سیستم د ډیرو په اند رون نه دی، شفافیت په پام کې نه نیول کیږي، پکې او تر ډیره په فساد کې کړ بلل شوی دی. ستاسو په نظر کې دغه سی پریکړه کیږي څومره به واقعا ټول ارزښتونه په پام کې ونیول شي؟
اصلا په قضایي سیستم کې او د افغانستان په قضایي نظام کې د عادلانه محکمې اصول ډیر مهم دي. دا کدان نظامی که په خانه نظام او یا پاینده کې بل نظامی، مهمه خبر ده چې بشري ارزښتونه ته یو محاکماتي سیستم یا قضایي سیستم رامنځته شي. دا ډېره مهمه ده. دا چې دلته څومره فساد موجود دی، زه فکر کوم دا به دا پرې معنا وي چې موږ اخر د محکمې په اړه شک لرو. کله چې د محکمې په اړه شک پیدا شي، بل اخر د حکم په اړه شک پیدا کیږي. نو د فساد اړخ بیل دی، ولې د حکم قاطعیت خبره بیل ده. نو زه فکر کوم د حکم قاطعیت مهمه ده، ډېره مهمه خبره ده. او په عین زمان کې د عادلانه محکمې اصول ډېر مهم دي. دا که هر نوع مجرمین وي، چې هغه د داخلي او بیرونی امنیت پر ضد جرایم سیاسی جرایم همدارنګه اداري فساد پر ضد جرایم دا ټول په دې معنی چې په عین زمان کې کومه د لوی جرم نه بحث کوو ولی باید د عادلانه محکمې اصول او نورمونه په نظر کې ونیول شي. اما که فساد رامنځته کیږي د فساد بل سوال دی
ستاسو په نظر اوسنی سیستم څنګه دی د قضایي سیستم؟ آیا د دغسې پریکړو د عملي کولو او یا د دغسې پریکړو د اصدار یا د حکم د کولو جوګه دی که څنګه؟
ښه، په هر حال دلته یو حقوقي نظام موجود دی، قضایه قوه موجوده ده. په عین زمان کې په قانون کې هغه تشکیل چې اشاره ورته شوې ده وجود لري. په کل کې موږ تاسو یو بشپړ قضایي نظام لرو. زه په دې یقین لرم چې دغه نظام کولی شي د مروجه قوانینو سره، خصوصا د جزایي قوانینو سره، که هغه متني وي او که شکلي وي، په دواړو اړخونو کې کولی شي چې هر نوع جرایمو ته رسیدګي وکړي. ولې چې ستونزې رامنځته کېږي، د ستونزو موږ تاسو هم سترګې نه شو پټولی چې هغه د یو مهمه منبع فساد دی. په عین زمان کې پهلوان شریکي ده، په عین زمان کې په زیاترو ځایونو کې قاضیان وجود نه لري. په دې معنا چې محکمه شته ولې قاضي نه شته، دا هغه څه دي چې په عملي ډول باندې ستونزې وجود لري. ولې په کل کې موږ وایو اوسنی نظام بېله شکه چې قانون له مخې یو رامنځته شوی حقوقي نظام دی، یو قضایي سیستم دی چې قانونکو ته اشاره شوې ده، نو دا وړتیا لري. زه په وړتیا کې شک نه کوم، ولې په عملي ستونزو کې هم کېدای شي ستونزې وي.
ستاسو په نظر وروستۍ پوښتنې په توګه باندې، د ولسمشر وروستی موقف او د حکومت وروستی تند موقف د دغو کسانو د دوسیو د جدید څېړلو په اړه باندې چې پکې پیدام محکوم شوی هم شامل دي؟
دلته یو سوال چې ما سره واقع کیږي هغه دا ده که احیانا د کابل پیښه نه وی شوی او دغه 500 نفر چې پیدام محکوم شوی دي، آیا دا بخل کېدل؟ آیا دوی سره بل نه و برخورد کېده؟ آیا دوی اعدام نه بشکېدل؟ احیانا یعنی دا سوال دی که چېرته دغه د کابل پیښه نه وی رامنځته شوی، دوی سره څه برخورد کېده؟ دا باید جواب شي. نو په دې معنا چې دلته د غچ اخیستنې، د انتقام اخیستنې یو موضوع شریکېږي. د غچ جزا ورکول او د جزا شکل د غچ اخیستلو په معنا نه دی، بلکې تنبیهي شکل لري. نو د ولسمشر قاضیات په دې معنا چې بالاخره دا د کابل د پیښې غچ اخلي، ولې قانون دا وایي چې په هر وخت کې، په هر حال کې، په هر شکل باندې که هغه د اعدام جزا وي، که هغه د حبس وي، که هغه نقدي جریمه وي او نورې ورته جزاګانې وي، ټولې باید یو شان تطبیق شي او بالاخره تطبیق باندې باید غور وشي. دا په دې معنا که چېرته یو پیښه رامنځته کېږي، نو باید په جزا په تطبیق کې مخکې اوسي، او که چېرته پیښه نه اوسي، نو بالاخره قانون دې په سمه توګه نه پلي کېږي. دغه سوالونه باید جواب شي. زه فکر کوم چې ولسمشر یو څه تېزي وکړه. په دې معنا چې قانون کې باید قانون دا وایي چې هر وخت جزا تطبیق یو عملي شکل دی او اجباري جنبه لري. نو په دې معنا چې که دغه پیښه نه وي، دا جزا به نه تطبیق کېدله. اوس دغه پیښه شوي، باید تطبیق شي. ولسمشر فکر کوم دلته یو احساساتي برخورد کوي، ولې د اعدام جزا څوک شي په اعدام محکوم شي په هیڅ صورت برات نه شي اخیستلی، باید اعدام شي او د قانون مطابق باید مجازات
وګوري. بله، مننه ښاغلی سید خالد ساده د حقوقي چارو کارپوله دی چې موږ ته مو وخت راک او په دې اړه باندې له موږ سره خبرې وکړلې. خدایمن اوریدونکو، وام اوریدل چې حقوقي کارپوخ سید خالد سعادت د حکومت د وروستي موقف په اړه باندې چې د اعدام محکوم شویو کسانو په اړه بیان کړی او همداراز د طالبانو د وروستي بیان په اړه چې خبرداری ورکړی دی، خپل نظر له موږ سره شریک کړ.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
اوس به هم راشوی بلې موضوع ته. په کابل کې د امریکا سفارت وایي د روسیې په ګډون د هر هغه هیواد هرکلی کوي چې د افغانستان د امنیتي او اقتصادي ثبات هوډ لري. د دغه سفارت مسؤلینو دا څرګندونې ازادي راډیو ته په یو راستول شوی برېښنالیک کې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې او افغانستان ترمنځ اړیکې یو ځل بیا تودې شوي او روسیه هیله لري افغانستان ورسره د امنیتي همکاریو سند لاسلیک کړي. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
په کابل کې د امریکا سفارت وایي په قطعیت سره روسیا دې ته هڅوي چې د افغانستان په امنیتي، سیاسي او اقتصادي ثبات کې مثبت رول ولوبوي. د امریکا سفارت دغه څرګندونې د ازادي راډیو د هغې پوښتنې په ځواب کې کړي چې د افغان حکومت او روسیې د اړیکو د بیا غوړېدو په اړه یې ترې کړې وه. د امریکا سفارت په خپل برېښنالیک کې د خپل ویان په حواله چې نوم یې نه دی ذکر شوی لیکلي،
د امریکا متحده ایالات د سیمې له هغو ټولو هیوادونو سره لیوالتیا لري چې د افغانستان د ښه امنیت او سیاسي او اقتصادي ثبات په اړه نظر لري. موږ ټول هیوادونه هڅوو چې له افغان چارواکو یا د سیمې له نورو هیوادونو سره د اړیکو له لارې د افغانستان په باثباته کېدو کې مثبت رول ولوبوي په قاطعیت سره موږ روسیا هم دې ته هڅو چې داسې یو مثبت رول ولوبوي.
د امریکا سفارت د افغانستان او روسیې د اړیکو په اړه ډاډ وروسته له هغې څرګندوي چې له دې وړاندې سیاسي کارپوه حاجي سید داود ازادي راډیو ته ویلي وو چې امریکا په افغانستان کې فزیکي حضور لري او روسیې ته به اجازه ورنکړي چې په مستقیمه توګه د دغه هیواد په قضیه کې ښکېله شي. له دې سره سم د ملي شورا یو شمېر غړو او د نظر خاوندانو دا اندېښنه هم ښودلې وه چې له روسیې سره د افغانستان نږدې کېدل به افغانستان د سوریې په څیر د امریکا او روسیې د سیالۍ په ډګر بدل کړي. روسیا او امریکا د سوریې د جګړې او له روسیې سره د اوکراین د کریمیا برخې د یو ځای کولو په اړه مخالفتونه لري. امریکا د بشار الاسد په مشرۍ د سوریې د رژیم مخالفه ده او د همدغه رژیم له منځه وړل د سوریې د جګړې حل بولی، خو بل لور ته روسیا د بشار الاسد ملاتړ کوي او د سوریې د مخالفینو پر ضد هوایي حملې پیل کړي دي. دغو اندېښنو ته په پام له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په زغرده ویلي چې له هر هیواد سره مستقیم اړیکې ټینګوي او دغه اړیکې به د بل کوم هیواد په زیان نه وي. د روسیا او افغانستان ترمنځ په دې وروستیو کې پوځي همکاري زیاته شوې او څو مود وړاندې روسیې افغان پوځ ته 10,000 کلاشینکوفونه ورکړل. په کابل کې د روسیې سفیر تیره اونۍ خبریالانو ته وویل هیله لري چې له افغان حکومت سره د امنیتي همکاریو سند هم لاسلیک کړي. بل لور ته د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل چې روسیا د تروریزم او د مخدره موادو د قاچاق پر ضد مبارزه او د افغان ځواکونو په تجهیزولو کې ښه مرسته کولی شي. دا چې د روسیا او افغانستان د نږدې کېدو په اړه پیدا شوې اندېښنې او بل لور ته د امریکا د سفارت نوی ډاډ به تر کومه حده عملي بڼه غوره کړي، هغه پوښتنې دي چې د وخت په تیریدو به ځواب شي.
په ریپورت کې مو اوریدل چې د امریکا سفارت وایي د روسیې په ګډون هر هغه هیواد څخه هرکلی کوي چې د افغانستان د امنیتي او اقتصادي ثبات هوډ لري. تاسو ازادي راډیو ته غوښتل قدرمنو اوریدونکو په ټولنیزو رسنیو کې نن تمه ده د درې بجو په شاوخوا کې د مدني فعالانو او عامو خلکو غونډه جوړه شي. البته د دې غونډې په اړه باندې خبرتیاوي مخکې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې دي. همدوس سره د مدنی شبکې یو فعال میرویس عمرخیل په ژوندۍ ټلیفوني تماس کې دی. ښاغلی عمرخیل، ستړي مشه، په خیر راغلی. دغه غونډه تر ډیره پورې داسې ویل شوې چې د اباسین ځاځي لپاره د عدالت غوښتنې په خاطر جوړه شوې. اباسین ځاځی چې د تښتونکو لخوا په بیرحمانه توګه وژل شوی دی.
سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو پښتانه چې د افغانستان او د بشریت دښمنانو یو جنایت ترسره کړ او زموږ یو ډېر ګلالی کوچنی ماشوم اباسین جان فسادت ورسو په ډېر بېرحمانه ډول د افغانستان مدني ټولنه استازو او د افغانستان ځوانو نهادونو نن پرېکړه وکړه چې د دغه جنایت پر ضد باید خپل غږ پورته کړي او نن په کابل کې په عبدالله څلور لارې کې سره راټول او له پر دولت باندې فشار راوړي تر څو دولت هغه جنایت ختم کړي. کوم چې زموږ او تاسې زرکه ګلالی ماشومې په ډېر بېرحمانه ډول په شهادت رسولی دی. د افغانستان د ټولو مدني نهادونو او د افغانستان د ځوانانو هغه ځوان سیاسي خوځښتونه چې دي ټولو په همدې پرېکړې ته سره ورسېدل تر څو د دغه جنایت پر ضد خپل غږ پورته کړي او له حکومت نه وغواړي تر څو د دغې پېښې عاملین په عالمي محکمه کې په اشد مجازات یعنې اعدام باندې محکوم شي او دوی باید هر څه دغه پر دوی باندې دغه حکم صادر کړي تر څو دا د افغانستان نورو په افغانستان کې مثلا نور هغه جنایتکاري ډلې چې هغوی پر انسانیت باندې رحم نه لري، پر مسلمانۍ باندې باور نه لري او دغسې جنایتونه ترسره کوي دوی دپاره یو ستر
عبرت. دا غونډه به مو دقیق کوم ځای کې وي او کسان اوس هم ورته راځي که څنګه؟ تنظیم امنیت دا ټول ورته نیول شوي که څنګه؟
دا غونډه د کابل عبدالله سرلولاري کې ده. البته ټول ځوانان، ټول مدني نهادونه او د افغانستان د ټولو قومونو استازي به په دغه غونډه کې ګډون کوي. په درې بجو به پیلېږي، یو ساعت یو نیم ساعت به دوام کوي او پریکړلیک به لوستل کېږي او دې دپاره د افغانستان د مختلفو سیمو ځوانان د البته کابل میشت ځوانان
بلې. ښاغلی عمرخیل، دا به له وخت مخکې وي که مثلا د پریکړه لیک په اړه باندې چې څه سبب پکې راځي او که ومنل شي او که ونه منل شي نو ستاسو دا غونډې به همداسې دوام کوي که څنګه؟ مدني خوځښتونه
عمومي خبر مثلا دغه چې مونږ به له دولت نه غواړو چې دغه جنایتکاران چې کوم په پیښه کې او دا قضیې کې لاس لري دوی باید په دار وتړل شي او اعدام شي او د دوی د محکمې چې هم ټول افغانستان ولس په دې پوه شي چې نور نو افغانستان او افغانان د جنایتونو د قاتلینو زغم نه لري او د دغسې جنایتونو په وړاندې نور مونږ چپه خوله نشو پاتې کېدلی او زموږ غوښتنه هم دغه ده چې دولت باید هر شي هر څنګه چې ژر کېږي دغه پیښې ته رسیدګي وکړي او بیا هم یو ځانګړې مننه کوم د افغانستان د ملي امنیت له وسلوالو ځواکونو څخه چې دوی وتوانېدل دغه جنایتکاران ونیسي او قانون منګولو ته یې وسپاري دخول له عدلي او قضایي ګورګانونو څخه زموږ تمه او توقع دا ده چې د دغه جنایتکارانو د محکمې جریان شفاف وي او هغه څه چې د افغانستان ولس غواړي یعنې اعدام او اشد مجازات دغسې جنایتکارانو ته باید واورول شي تر څو دا د افغانستان په افغانستان کې دننه هغه جنایتکاران چې هغه پر هېڅ چاره نه کوي حتی په کوچنیو ماشومانو د نورو جنایتکارانو لپاره دا یو ځای دی او نور د افغانستان خلک د دغسې جنایتونو زغم او حوصله نه لري. بل خوا وګورئ تاسو په ګاونډي هېوادونو کې هم دغسې جنایتکاران چې کله نیول کېږي هغه په اعدامېږي هغه پرته له دې چې هغه مثلا نور مصرف په نظر کې ونیول شي هغه په عام بازار کې په دار ځړول کېږي. بلې یو ویره دا ده چې زموږ ملګري دوستان وایي که چېرته دا اعدام شي مثلا بشر حقوقو ټولنې یا نور ټولنې به خپل زموږ د بشر حقوقونه زموږ هیله دا ده چې د دغسې جنایتکارانو په موضوع کې دوی باید د افغانستان د ولس سره ودرېږي نه دغه د جنایتکارانو خوا.
بله ډېره زیاته مننه ښاغلی عمرخیل. بله کور ودان میرویس عمرخیل چې له موږ سره خبرې وکړلې و مو اوریدل چې تمه د نن په دریو بجو شاوخوا د کابل په عبدالحق څلورلارې کې د اباسین ځاځي لپاره د عدالت غوښتنې غونډه جوړه شي. په دغې غونډه کې به مدني فعالان او لسګونه کابل ښاریان او عام خلک برخه اخلي. د دوی هدف دا دی چې د اباسین ځاځي قاتلین چې د یو څو ورځې مخکې وروسته له هغه چې تښتولی و وژلی دی البته دغه قاتلین دغه کسان نیول شوي هم دي باید په اشد مجازات یعنی اعدام محکوم شي او د اعدام حکم هم پر علني ډول باندې تطبیق شي.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
زموږ مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1206 نوی منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه
د کابل چاپ نننۍ مطبوعاتو ته ورزو چې اسدالله لودین دغه مطبوعات لوستی دي. البته ډیری مطالب پرې د افغانستان او پاکستان د وروستیو اړیکو او د افغانستان د موقف په اړه دی او همدارس د سړی تښتونکو د موضوعګانو په اړه باندې په دغو مطالبو کې ځینې لیکنې راغلي دي چې اسدالله لودین لوستي.
د پاکستان د حکومت په وړاندې د حکومت نوې دریځ په همدې وضعیت کې له پاکستانه د سولې د همکارۍ تمه او د سړي تښتونکو ګواښونه د کابل چاپ د نن ورځپاڼو مهم مطالبه او تبصرې دي. ویسا ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې افغان حکومت د پاکستان د ناغېړۍ په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت کوي خو له امنیت شورا څخه تمه بې ځایه ده. په سرمقاله کې راغلي که امریکایي او ناټو ځواکونه افغانستان ته وفادار وای اوس به دې ته اړتیا نه و چې د پاکستان د ناوړه فعالیتونو په اړه ملګرو ملتونو ته شکایت شوی وای. د سرمقالې لیکوال ویلي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازیتوب هغه څوک کوي چې د دوګونی تابعیت له امله د کابینې غړی نه شو او همدغه محمود سیقل د هغو کړیو له ډلې دی چې د پنجابیانو په پرتله د ډیورنډ کرښې په اړه تود نظر لري. چراغ ورځپاڼې هم د سولې او ناامنۍ موضوع ته خپل سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې کله اوله سره د سولې ټینګښت افغان حکومت او امریکایي متحدینو یې صادقانه هڅې کړې وای اوس به سوله ټینګه وه. په سرمقاله کې راغلي د افغانستان د سولې سناریو د فلسطین او اسرائیل سولې ته ورته ده چې له 70 کلونو راهیسې تر اوسه نه ده تأمین شوې. د هرې ورځې په تیرېدو فلسطینیان وژل کیږي خو اسرائیل مخکې راځي او د فلسطین ځمکې هم غصبوي. د سرمقاله لیکوال ویلي افغانستان هم له تیرو څو لسیزو راهیسې په داسې رنځ اخته دی چې سرچینې یې چورکیږي خلک یې وژل کیږي خو سوله نه پکې راځي. د افغان دولت نوی دریسته د پاکستان غبرګون دا د سرنوشت ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي، افغان حکومت له پاکستان وغوښتل چې طالبان د سولې ته نه حاضروي خو له ژمنې سره سم دې پر ضد عملیات وکړي. خو د سرمقالې لیکوال ویلي، پاکستان د قطر له دفتره د طالبانو پلاوی وروغوښت او د سولې په ګډون یې په یو شمېر نورو مسایلو ورسره خبرې وکړې. د ورځپاڼې په باور، پاکستان وروسته له هغې له قطر څخه د طالبانو پلاوی وروغوښت چې حکومت د طالبانو پر ضد د جګړې اعلان وکړ. د سرمقالې لیکوال ویلي، اوس که پاکستان د سولې خبره کوي او افغان حکومت د جنگ، نو د جګړې د دوام پرا به بیا پر افغان حکومت اچول کیږي.
وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2:30 بجې دی. رحمت الله افغان سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د افغانستان جمهور ریاست وایي چې په اعدام د محکوم شویو طالب زندانیانو د دوسیو په بیا څېړلو کې به عدالت رعایت شي. د اصلاحاتو او ښی حکومتولۍ په برخه کې د ولسمشر فوق العاده استازی وایي چې د وسلوالو مخالفانو او پاکستان په وړاندې هر ډول نرمښت د هیواد په زیان دی. د جوزجان امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې ولس وسلوالو طالبانو له جګړو لاس اخیستی او د سولې له بهیر سره یوځای شوي. په ایران کې د پارلمان انتخاباتو د دویم پړاو لومړني نتایج ښیي چې اصلاح پالي او منځلارې سیاستوال مخکې دي. او په ګرجستان کې 15 کسان نیول شوي چې هڅه یې کوله راډیو اکټیف لرونکي یورانیم مواد خرڅ کړي.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونو ته غوږ دو چې مرزی احمد زی لوستی دي.
تاکل شوی د آسیا پراختیایي بانک کلنۍ غونډه په جرمني کې جوړه شي. د مالی وزارت وایي اجمل حمید عبدالرحیم زینن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ناسته کې د مالی وزیر اکلیل حکیمی ګډون کوي. ښاغلی رحیم زی د افغانستان په اړه د آسیا پراختیایي بانک د کلنۍ ناستې مسؤلیت داسې بیان کړ.
د دې ناستې هدف همدا تر څو د دوی د مرستو د دوام په برخه کې بحث وشي او همدارنګه د افغانستان د افغان حکومت لومړیتوبونه چې مونږ د جرمنی په برخه کې لرو دوی ته مشخص دي.
د ښاغلي رحیم زی د معلوماتو له مخې د آسیا پراختیایي بانک له 2002 میلادي کال راهیسې له افغانستان سره د بنسټیزو پروژو په برخه کې همکاري کوي. د آسیا پراختیایي بانک کلنۍ ناسته د روان میلادي کال د می په 2 نیټه پیلېږي او څلور ورځې دوام کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مسولین وایي چې ډیر ژر به په افغانستان کې د چابهار بندر څخه د ګټورې استفادې په هدف یو درې اړخیزه غونډه جوړه شي. دغه وزارت وایي مسافر قوقندی نن له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د چابهار بندر وروستۍ تخنیکی غونډه تیر اونۍ په هند کې ترسره شوه او مسوده په دغه غونډه کې نهایي شوه. ښاغلی قوقندی زیاته کړه چې تر راتلونکو 2 میاشتو پورې په دې اړه یو بل غونډه جوړیږي چې پکې د افغانستان، هند او ایران ترمنځ د چابهار بندر څخه د ګټورې استفادې تفاهم لیک لاسلیک کیږي. د کندهار د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وایي چې په صنعتي پارکونو کې افغان سوداګر د ګمرکي تعرفې لوړوالي او د برېښنا نشټوالي له ستونزو سره مخ کړي دي. د کندهار د سوداګرۍ او صنایعو خونی رئیس حاجی نصر الله زهیر نن ازادي راډیو ته وویل چې د برېښنا نشټوالي او د ګمرکي تعرفو لوړوالي افغان سوداګر دې ته اړ کړي چې خپل 80% پانګونه ایران او پاکستان ته انتقال کړي. ښاغلی زهیر له حکومت څخه وغوښتل چې په کندهار کې د صنعتي پارکونو شته ستونزو ته پام وکړي. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 30 پوله، یو یورو 80 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستاني کلدارې 480 افغانۍ.
اقتصاد نړۍ مهم خبرونه مو واوریدل. په همدې سره ورسیږو د یاد پروګرام د خبری برخې پای ته. له دې وروسته دوه اونیز پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څنګه خبریږي په حقیقت څه دی کې د وات ماموریت د ملاتړ د ماموریت یعنی د ناتو امریکایي ځواکونو د عمومي قومندانۍ له ویان جنرال کلیفلن سره خبرې شوې دي. البته دا پروګرام قسیم سولمل جوړ کړی او له هغې وروسته د نورګل شفق په کوربتوب د تاندې څانګې پروګرام مهیروي چې موضوع یې د په بدو کې د نجونو د ورکولو په اړه باندې ده. تر پایه واورئ.
حقیقت څه دی؟
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، زما قسیم سولمل سلامونه ومني. د حقیقت څه دی په پروګرام کې داونه په افغانستان کې د میشتو بهرنی ځواکونو لویاند جنرال چارلز کلیولند سره مرکه لرو.
Thank you very much, Mr. Cleveland, for making time with Radio Azadi to discuss a few.
ډیر مننه شغله کلیولند چې لازادي رادیو سره مرکه ته حاضر شولې. څو د افغانستان په اړه ځینې مسایل باندې خبرې وکړو. لکه څنګه چې تاسو په هیږي، افغانستان په روسي کې د شدید خونړۍ پیښو شاهد و چې د طالبانو لخوا د لانسو په سرلنیو عملیاتو سره ارتباط لري. خلک ډیر اندېښمن دي. موږ غواړو ستاسو نظر ولرو چې آیا شرایط څومره جدي دي.
What's your assessment?
The terrorist attack, in our view, is disappointing on several levels. And
تروریستی عملی زمونږ په باور په بیلابیلو برخو کې ناامیدی رامنځته کوي. لومړی دا چې طالبانو فرصت درلود د سولې خبرو ته حاضر شي، خو اوس دوی جګړه غواړي او دا هغه څه دي چې دوی یې کوي. که د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په اړه خبرې وکړم، لکه څنګه چې تاسو ورباندې خبر یاست، دوی هم د شفق په نوم پسرلني عملیات پیل کړل. دوی د دغو عملیاتو لپاره ډېر تبلیغات وکړل څو یو بیا طالبان د سولې بهیر ته وهڅوي. خو د تېر او سږ کال ترمنځ ستر توپیر دا دی چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه سږ کال ډېر یرغلیز کار کوي،
taking the fight to the enemy.
And let me talk again about Taliban as you know it's the most dangerous
group. اجازه راکړئ یو څو نور هم د طالبانو په اړه خبرې وکړو. دا چې هغه په افغانستان کې تر ټولو خطرناک وسلواله ډله پیژندل شوی ده، لکه څنګه چې دوی په خپل بیان کې ویلي چې سشکل به ډېرې سیمې ونیسي. ستاسو په باور آیا دوی به داسې وکړای شي؟ د دوی حالت او موقف تاسو څنګه ارزوئ؟
I think their position they finished the year feeling pretty strong.
د دوی د موقف په اړه به وایم، د دوی د قوت د احساس وخت نور پای ته رسیدلی. دوی د پخوا په پرتله زیات سیمې ترلاسه کړي. اساسي پوښتنه دا ده چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به څه وکړي. موږ باور لرو چې سږ کال به دوی د تیر کال په پرتله ښه کار وکړي. له دې سره سره د طالبانو د تیر کال او د سږ کال هدف دا دی چې د افغانستان زیاته برخه ونیسي. دا په دې پورې اړه لري چې دوی زیات مشروعیت ترلاسه کړي، او هم په دې پورې اړه لري چې دوی یو مرکز لاسته راوړي څو ترې حمله وکړي. دوی به ونه توانیږي چې زیاته برخه ترلاسه کړي څو د ځان لپاره خوندي ځای ومومي.
دا
راته وایي چې ولې به افغان ځواکونه سږکال بریالي وي؟ آیا هغوی خپلو کې همغږي ښه کړې، او که آیا دا چې د پخوا په پرتله دوی ښه تجهیز شوي؟
یقینا
ځینې مسایل شته. لومړی دا چې دا یو نوی ځواک دی، خو له دې سره سره دوی د تېر کال څخه ښه تجربه لري. دوهم دا چې دوی په خپلو ستراتیژیو کې بدلون راوړی دی، او اوس دوی زیاتې پوستې له منځه وړي او ځواکونه یې په هغو سیمو کې ځای پر ځای کړي چې د دوی لپاره ښه نتیجه ولري، او دا یو مهم کار دی. بله دا چې دوی د قول اردوګانو، لیواګانو او کنډکونو د رهبرۍ په کچه بدلونونه راوړي دي. بله برخه د روزنې ده. دوی وتوانېدل نوره روزنه هم ترلاسه کړي. زه به په هلمند کې د 215 قول اردو مثال درکړم چې موږ په وروستیو کې ورسره په زیاته روزنه کې مرسته وکړه او مثبت لاسته راوړنه مو لرله. وروستی مورد دا دی چې دوی نوي امکانات ترلاسه کړي کوم چې مخکې نه
درلودل. capabilities which they didn't have last year.
Like kum imkanat.
Like the A-29s which are the fixed wing aircraft that can provide
لکه این نه ویشالوته کې چې کولای شي د دوی لپاره ماربوی ملاتړ برابر کړي. څلور له دغه الوتکو څخه هم دا اوس عملا فعالیت کوي. دوی MD-530 ډول هلیکوپټر لري، او دغه راز ډرون الوتکې لري چې کولای شي د دوی لپاره استخباراتي معلومات چمتو کړي. دوی له مخکې نه په هلمند کې دغه الوتکې کارولې څو ځمکني فعالیتونه وڅاري. نو دا درې مورد لکه تجربه، د ستراتیژۍ بدلون او نوي امکانات هغه څه دي چې دوی به د روان کال په ترڅ کې د دوی سره ډېره مرسته وکړي.
It will really help them out.
And beside the Taliban as you mentioned in your last video.
د طالبانو ترڅنګ په افغانستان کې شپږ نورې ډلې همسته، لکه څنګه چې تاسو په وروستي راپور کې ورته اشاره وکړه. آیا تاسو فکر کوئ چې دغه ډله به هم د طالبانو په څیر افغان امنیتي ځواکونو ته ګواښ پیښ کړي؟
We are concerned and it's really
مونږ د دښمنیو او دا واقعاً یو پیچلی خوځښت دی. له یوې خوا طالبانو د دغې ډلې دوهم کس په توګه د سراج حقانی په نومولو سره وتوانېدل له حقانی ډلې سره اړیکې ټینګې کړې. د حقانی کسان تر ډېره پر خپلې ډلې ډېر تمرکز کوي، خو د حقانی او یمن زواهری په راوستلو سره طالبان وتوانېدل تر یو بریده خپل ملاتړ ټینګ کړي. خو د دې تر څنګ د ملا منصور د مشروعیت خبره هم په خپل ځای ده. دا چې منصور په ډېر مرموز چاپېریال کې واک ته ورسېد، دې موضوع هم په دوی کې ځینې اختلافات رامنځته کړل. د دې تر څنګ د مخدره موادو د تجارت موضوع هم شته مونږ د طالبانو ترمنځ د مخدره موادو د سوداګرۍ د کنټرول پر سر خپل منځنۍ جګړې ولیدلې چې معلومداره د ملا منصور د کوکنارو او مخدره موادو د تجارت کنټرول ته ډېره لیوالتیا لري.
تاسو
د القاعده او الزواهری یادونه وکړه. راپورونه شته چې دغه ډله په افغانستان کې د تیرو دوه یا درو کلونو په نسبت بیا فعاله سوې. آیا دا رښتیا دي او که دي نو دلیل یې څه دی؟
موږ
باور لرو چې القاعده لا هم دلته حضور لري. په تیرو څو کلونو کې دوی د هند په نیمه وچه کې نوي فعالیتونه پیل کړل چې پر افغانستان، پاکستان، هند او بنګلادیش تمرکز لري. موږ باور نه لرو چې د دوی شمیر به د پام وړ زیاتوالی موندلی وي یا به د افغانستان دولت ته یو ستر ګواښ وي، خو هغه څه چې موږ موندلي دا دي چې دوی به د طالبانو ملاتړ کوونکي واوسي. دوی به د طالبانو لپاره ښه امکانات او روزنې برابرې کړي.
نو تاسو فکر کوئ د دوی دا نوي فعالیتونه دا ایجابوي چې په وړاندې د نړیوالې ټولنې لخوا نور اقدامات هم وسي؟
We need to remain focused on al-Qaeda.
مونږ فکر کوو چې پر القاعده ډلې په همدې کچه فشار ساتلو ته اړتیا لرو. سربیره پر دې چې مونږ د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو روزنه کوو او له طالبانو سره مبارزه کې د هغوی مرسته کوو، مونږ تل پر القاعده خپل فشار جاری ساتلی او هر کله چې دوی سر پورته کوي مونږ ځپلی دي.
نو د القاعده بیا فعالیتو ته په کتو فکر نه کوي چې د ایسف ماموریت په افغانستان کې لکه څرنګه چې تم ورڅ کېدله دومره بریالی نه و؟
successful and effective as expected.
What we do believe is that al-Qaeda in the course of the last 15 years has been significantly diminished.
زمون په باور al-Qaeda په تیرو 15 کلونو کې په کافي اندازه ځپل شوې ده. که تاسو وګورئ چې په 2000 لومړی یا هم 2003 او 2005 کلونو کې دغه ډله په کوم حد کې و، نو نن دا غوي ورتیا په کافي اندازه راکم شوې ده. خو بیا هم دغه ډله شته او که هغه ته په دوامدار توګه پام ونه شي نو دوی به ژر بیا راوټو کیږي.
They do have the ability to regenerate.
And let me talk ask a question about the
air strike. اجازه راکړئ د قاتم لاټر ماموریت ځواکونو لخوا د هوایي بریدونو په اړه هم پوښتنه وکړم. په دغه بریدونو کې تر ډیره کوم ډول هدف ګرځول کیږي او د سش کال په ترڅ کې څومره هوایي بریدونه سوي دي؟
Sure. The main target, right, we were authorized to go after two terrorist groups.
غړلی چې مونږ د هدف ګرځولو اجازه لرو هغه د القاعده او داعش ډلې دي. د روان کال په ترڅ کې ډېرې دا ډول حملې د داعش پر ضد وې. زیاتره یې ښایي په ننګرهار کې وې او یو محدود شمېر هم په جنوب کې. د جنوري له لومړۍ څخه د مارچ تر یو درشمې پورې سل دا ډول حملې شوې دي.
But the majority have been there. Just under 100 counterterrorism strikes focused on Daesh and focused on al-Qaeda.
دا حمله په یواسي د حمله ټل پر وړاندې وي که د نور ټل پر ضد به هم وسی.
Against these two groups or other group like Taliban will also be included in these air strikes. They will be targeted.
They will not be under a
نور ټل به د امریکا د توریزم پر ضد مبارزه کې شامل نه وي. دوس لپاره یواز مونږ اجازه لرو چې القاعده او داعش هدف وګرځو. دا به وکتل شي چې نور ډلې د لافیز واکونو ته څه ډول ګواخ رمنځته کولای شي.
Primary offensive targeting is against al-Qaeda and Daesh.
And one more issue about the air strikes.
یو بل پښتنه هم د همدې حملو په تړاو پروسی کې داسې راپورونه خبره سول چې د نړیوالو ځواکونو د هوایي حملو په نتیجه کې خاصتا په ننګرهار او پکتیکا کې ملکی کسان هم تلف شوي دي. تاسو جواب په دې اړه څه دی؟
We have heard of these allegations of civilian casualties and we take those very very seriously.
مونږ د دغو تورونو په اړه اوریدلی او مونږ به دا جدي نیسو. په پکتیکا کې هم داسې وایي دا وشول چې هوایي برید کې 18 ملکیان وژل شول. زمونږ څېړنې لا هم جریان لري خو لومړنی راپورونه موږ ته ایدوي چې مونږ سم هدف ټاکلی وو. خو مونږ ډېر وخت پر دې تېروو چې سیمه وڅارو او له بېلابېلو استخباراتي لارو کار واخلو. مونږ دا کار د 2 ورځو لپاره کوو تر څو خپل هدف وټاکو. کله چې هدف وټاکل شي نو بیا هغه تاییدوو او د پکتیکا په پیښه کې مونږ همدا وکړو. خو بیا هم مونږ تحقیق کوو او هیله لرو چې ډېر ژر نتیجه ترلاسه کړو. ولې زمونږ ټول مړنیو راپورونو پر اساس په دغه حمله کې هیڅ ملکی، خاصتا هیڅ ماشوم او ښځه نه وژل شوی.
نو د یونما د وروستي راپور په اړه ستاسو خبرګون څه دی؟ په کوم کې چې راغلي چې د وسلوالو ترڅنګ افغان او نړیوال ځواکونه هم د ملکیانو په وی برخې تلفاتو کې شکیل دي.
یقینا
یونما یو معتبره اداره ده او دوی عالي کار کوي. هغه څه چې مونږ ټول ټول یې منو دا دی چې په هر اندازه ملکی تلفات بیا هم زیات دي. دویانامه راپور ښیي چې 80% تلفات د وسلوالو مخالفینو لخوا شوي دي، او هغه تلفات چې د افغان امنیتي ځواکونو یا ایتلافي ځواکونو لخوا رامنځته شوي اندازه یې 19% شاوخوا ده. بیا هم زه فکر کوم چې موږ به 19% لامل نه یو، خو دا منو چې موږ د یو شمېر تلفاتو لامل شوي یو. بیا هم موږ ټول هڅه کوو چې د ملکیانو د تلفاتو د مخنیوي لپاره هر ډول اقدامات وکړو.
یو بل موضوع دا چې په افغانستان کې د داعش د شمیر په اړه بېلابېل نظرونه شته. روسي چارواکي وایي داعش ډله په افغانستان کې 10,000 جنګیالي لري. آیا دا رښتیا دي؟
فکر کوو چې د دوی شمیر به ډیر کم شوی وي، خو داسې شواهد مونږ د لیدلي چې وښیي د دوی شمیر به تر 10,000 وي.
But we have not seen evidence to suggest that there are up to 10,000 Daesh here.
Yeah, and do you think during that
تاسو آیا فکر کوئ دوی به دومره وړتیا ولري چې د افغانستان ګاونډیو خاصه شمالي ګاونډیو ته ګواښ رامنځته کړي؟
Well, you know, of course the Russians and the other northern neighbors are very concerned about that.
روسیا او د افغانستان شمالي ګاونډیان اندېښمن دي. تر کومه چې موږ داعش په عراق، سوریه، شمالي افریقا او نورو سیمو کې لیدلې، دوی دا وړتیا لري چې جګړې ډېر ژر پراخه کړي. داعش یو سیمه ییزه معضله ده، د افغانستان لپاره، د پاکستان لپاره او د شمالي ګاونډیو لپاره بالقوه معضله ده. دوی په ننګرهار کې لیدل شوي، همدارنګه د دوی نښې په کونړ او غزني کې لیدل شوي دي. دا په دې معنی نه ده چې د دوی شمېر زیات دی، بلکې دوی له یو ځای نه بل ته د ځان د بقا لپاره ځي. خو بې له شکه داعش ډلې یو سیمه ییزه مازله ده، او په دغه سیمه کې د داسې ډلې موجودیت چې په عراق او سوریه کې له وسلوالو سره اړیکې ولري د سیمې او زموږ ټولو لپاره بده خبره ده.
یو وروستۍ پوښتنه، ټاکل شوی وه چې د قاطع ملاتړ ماموریت ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن د افغانستان له حالاتو څخه یوه ارزونه وکړي او نتایج اعلان کړي. آیا دغه ارزونه بشپړه شوې ده، او آیا د دغې ارزونې له مخې به کوم احتمالي وړاندیزونه؟
Yeah, he has not yet finished that assessment. He is still working on it very aggressively right now.
د غارزونه تر اوسه نه د بشپړ شي، او جنرال نیکلسن په شدت ور باندې کار کوي. د غارزونه پر اساس به د افغانستان کې د شپږو وسلوالو ډلو حالات او نفوس وارزوي، او دا مشخصه بکړي چې د خپل ماموریت لپاره نور منابع ته هم اړتیا لري او کڅنګ. وروسته به بیا د پدې اړه کار وکړي چې د قاطع ملاتړ ماموریت څه ډول له افغانستان سره سم مرسته کولای شي. اوس یو پښتنه شته چې ناتو او غړي به افغانستان سره څومره ژمن وي. باید یو وار بیا ووایم چې ناټو امریکا افغانستان ته ژمن دي. خو د جنرال نیکلسن د ارزونې له نتایجو نه پرته دا واضح ده چې د امریکا متحده ایالات افغانستان سره ژمن دي.
یو وار بیا مننه کوم جنرال کلیولند ستاسو له مرکې څخه.
Interview with us. Thank you very much.
Thank you. It's a pleasure. مننه ستاسو څخه هم چې وخت مراکه مننه.
ساندي چانګي
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. په بدو کې د نجونو ورکړه، هغه چې عالمان یې د اسلام له نظره ناروا عمل بولي خو په افغاني ټولنه کې روا دی. هغه دود چې ګناه پلار ورور یا تره کړي خو بدل یې له یوې بې ګناه لور خور او یا وریرې نه اخیستل کیږي، د داسې نجونو ژوند څنګه وي؟
د مړې ژوندې ته نه پرېښودل کیږي.
دیر مشکل است دادم ما وجه کی گیتا خزر دو بس چه دیر شدن زکی خود کشی که
دوستانو نننه تاندې څنګه مو هم دې موضوع ته ځانګړي کړي. په ځینو سیمو کې دغه دود لمنځه وړل شوی او یو شمیر ځوانان دې ته ورته د ناوړه دودونو د ورکولو لپاره څه هڅې کوي په دې خبرونه کې یاوري. زه نورګل شفق یم.
Oh,
ملګرو وایي د جهالت په زمانو کې نجونې ژوندۍ په ګور کېدلې، اوس نجونې ژوندۍ نه په ګور کېږي، خو د خسر کور ته د جنازې په څېر ورننوستل کېږي. وایي د جهالت په زمانو کې انسان د غلام یا وینځې په نوم په پیسو اخیستل کېده، خو اوس یو قاتل، ورور، پلار او یا کوم بل عزیز د خپل سر د خوندي ساتلو لپاره خپل لور، خور او یا کومه بله خپله د مقتول کورنۍ ته د بدو په نوم داسې ورکوي چې هغوی ورسره د وینځې په څیر چلند کوي او له پلارګنۍ سره د هغې د مړي او ژوندي رابطه پرې کوي. دا نجلۍ ژوندۍ وي خو نه د کور وي او نه د ګور. ویل کېږي دوستانو چې پخوا به که چا قتل وکړ نو د مقتول کورنۍ ته به یې د ساس په نوم پیسې ورکړل شوې، خو یو وخت په بدو کې د نجلۍ ورکړه پیل شوه. د نجلۍ ورکړه په څه دلیل؟ د پکتیا ولایت یو قومي مشر حاجي حاکم یې راته وایي.
خو هغه چا چې څوک مړ کړی و پور بو چا ورته کېښو چې دغه پیسې ورکړه ساز خلاص شو. هغه سوز به چېښتر مړی بې کرار ورته یخې سړی به ډډه و چې خو جوړه مې کړې ده هغه به ډاب مړ کړو. کوم چا چې پیسې په یخې وې مخ سړي ته به لاس کې ورکړه چې دا پورې ویر وړه ما اوس ورور وګټلو دغه دا زه نه منم. نو دغې واجې نه بیا چې کوم کله دغه مخکیني سپینګیري کېنسته وي چې په بل رقم دا بد نه ورې کېږي چې بدي په خیخې ته مومنه شي نو جلکۍ یې رواج وګرځولې.
هو، هغه لور چې د کور رحمت بلل کېده د خپلو لخوا داسې پور وسوځول شي. په بدو کې د ورکل شویو نجونو ژوند څنګه وي دوستانو؟ راځئ له څو کسانو یو.
نوم مې قاري احمد ده، ولایت مې کابل ده، ولسوالۍ سروبي. د ما خپل ترور ځای و دې باندې د قتل ده اوسله بیا جرګې پر اساس باندې سره رقم توسو چې په دې باندې درې نجونې البته بدو کې کېښودل سي. بیا د لک درې دانې وریرې پکې ورکړلې، چا ته ورکړې دي هغه خلک عمر هم زیات ده، غربت هم پرې ده. دې نجونو سره طبیعي خبره ده چې په زیاتره ځای کې چلند ډېر خراب وي، دې مړې ژوندي ته نه پرېښودل کېږي. البته که خلک کورنۍ ښه وي نو هغه به ښه وي ورسره چلند، خو لیکن اوس خدای شته چې ورسره چلند خراب ده.
زما نوم بنفشه ده، زه د تاریخ څانګې د څلورم کال محصله یم. یو هلک یو څوک وژلی و، بیا د کلي سپینګیرو د هغه خور مقابل لوري ته په بدو کې ورکړه. هغې نجلۍ سره د خاوند په کور کې ډیر بد چلند کېده، هغه یې وهله، ټکوله یې. ورته ویل به یې چې زما د زوی د قاتل خور یې، تا ته چې ګورو هغه رایادېږي. د نجلۍ کورنۍ پرې خبرېده خو د هغې دفاع نشوه کولی او ورته ویل چې که تابه ته ترې راولو نو زموږ نارینه وژني. اخر هغې نجلۍ ځان وواژه. زه ډېره خفه شوم چې وګوره ګناه نارینه وکړي او سزا یې بې ګناه خور، لور او یا ښځه ویني.
متل دی، ځای هغه سوځي چې اور پرې بلیږي. اور په بدو کې د ورکړل شوې نجلۍ په تن بلوي. کورنۍ به یې ښایي ځکه بیا وروسته دفاع نه شي کولی چې د دې په ورکړه یې آخر د یوه نارینه ژوند ژغورل شوی دی. د پکتیا د یوې کورنۍ د خویندو ورور خانولي عادل نه غوښتل چې یا یې خور په بدو کې ورکړل شي او یا ده ته څوک په بدو کې راواده شي، خو د ده له کوره یې څو خویندې په بدو کې ورکړل شوي او څو ورته راواده شوي دي. او دی د کلیوالو لخوا ځکه له کلي ویستل شوی چې د دغه دود مخنیوی یې کاوه. د اوس په کابل کې د دارالامان سړک ته څیرمه خیمه وهلې او د نجونو په بدو کې د ورکړې په خلاف او د دوی د نورو حقونو د دفاع په هدف مبارزه کوي. ښاغلی عادل وایي،
زما مخالفت له یوې کورنۍ سره نه دی، زما مخالفت د ټولنې د ناوړه دودونو سره دی چې هغه دودونه زما کورنۍ هم پیروي کوي، زما خوندې هم قرباني دي، ستا خوندې هم قرباني دي، بل خوندې هم قرباني دي او راته د مننه وړ نه دي. بیا هم چې دوی زر کلي وچلم زه غلی کې نه نسم، نو ډېرې هڅې وکړې چې بالاخره زما له منځه یوسي، ځکه چې ما د دوی هغه بازار ورخرابو، هغه د ښځو د خرڅاو، د هغه دوی څکوم واشت او جنایت کوو او د هغو بیه به جنکو ورکوله، د ماته د منلو وړ نه و او دوی ته دغه زما مخالفت د منلو وړ نه و. طبعا ډېر سخت و مخالفت یې. زه وایم چې حرکت یو نفر هم پیل کړي ولې څه شی ورسره وي، صداقت او لزل خلاص حرکت وی او جمع قربانی ور سره وی هغه حرکت نتیجه ورکی یعنی یو نو پر باید د نورو د تغیر لپاره د نورو د بقا لپاره قربانی ورکی
د قانون نه پلی کېدل نامنی او د خلکو د پوهې د کچی ټیټواله د دې سبب شوی چې په بدو کې د نجونو د ورکړې په څیر ناوړه دودونه لا هم په افغاني ټولنه کې ژوندۍ پاتې شي داسې څه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک میسون د کابل د سیمیز دفتر مشر شمس الله احمد زی وایي او زیاتوي
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون او نور بنسټونو د دغه دود په ورکولو کې په دې فکر کې شول چې دغه عمل باید په قانون کې د جرم په صفت وپېژندل شي بالاخره زمینه و دې ته مساعده شوه چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي قانون جوړ شي په دغه قانون په موادو کې هم دغه بد ورکول تاوتریخوالي بلل شوی او دې ته د جرم صبغه ورکړې ده که څوک دا کار کوي دې ته باید جزا ورکړل شي متاسفانه هغه اړوندې ادارې په دې ونهتوانېدل چې د قانون واکمنۍ منځته راوړي د امنیت نشتون د بل دلیل ده د خلکو د پوهې سطحې ټیټوالی د بل دلیل ده
مننه همزولو چې تاندې څانګې اورئ دوستانو په بدو کې د نجونو د ورکړې د مخنیوي لپاره د راپورته شوي ځوان خانولي عادل له غوښتنو یې یوه د افغانستان له دینی عالمانو دا ده چې په بدو کې د ورکېدونکي نجلۍ نکاح ځکه جواز نه لري چې د هغې رضا پکې شامله نه وي نو دوی ته ښایي چې نکاح یې ونه تړي او که تړي نو دوی هم په دغه جرم کې شریک دي د اسلام له نظره په بدو کې د نجلۍ ورکړه څنګه ده او نکاح یې جواز لري او که نه په دې اړه مې یو افغان دینی عالم او د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د اسلامی ثقافت استاد سید الرحمن احساس پختله
بدبختانه چې دی دینی فهم دی کمزورتیا او دی کمی په وجه باندې د منګ یو تعداد مشران غیر شرعی فیصله کوي اسلام د زخم جزا معلومه ده چې زخم په مقابل کې ده د کسر جزا معلومه ده چې تاوان ده
هغه ما هغه کس ته باید
هغه هغه جنایت کړه چا چې جنایت کړی ده او که قتل کړی ده دغه جزا قصاص ده او یا هم دیت ده دا چې قتل ورور کړی ده په بدو کې خور ورکول کېږي قتل پلار کړی ده په بدو کې لور ورکول کېږي دا اصلا هغه چاته جزا ورکول دي چې هغه په ټوله معنا باندې معصوم دی هغه هیڅ جنایت نه ده کړی یعنی یو ناروا کار دی دا یو مهمه خبره ده دغه بدو کې چې کومه جری ورکول کېږي هغه به نکاح ورته تړل کېږي چې بدبختانه چې دا نکاح خپله یو عقد ده او یو له شرایطو د عقد نه هغه رضایت د عاقدینو ده بدبختانه چې دلته نه هلک راځي ده نه جلۍ راځي ده بلکې د سپینګیرو تر منځ فیصله کېږي خپله دغه عقد اصلا غلط عقد ده دغه عقد اصلا فاسد عقد ده
د افغانستان د حج او اوقافو وزارت معین دایالحق عابد هم د داسې نجونو د نکاح تړل د اسلام له نظره ناروا او نکاح تړونکي ملا د جرم شریک بولي ښاغلی عابد زیاتوي چې دوی د ځینو نورو ناوړه دودونو د له منځه وړلو او پر وړاندې د خلکو د عامه پوهاوي د لوړولو لپاره مختلف لارې چارې سنجولې دي
دا کارونه اکثرا هغه کلیو کې کېږي چې ډېر لرې دی او زموږ نظر نه شاید لرې وي دا دوه درې کال کېږي چې وزارت د ښځو د حقوقو لپاره جدي هلې ځلې کوي نه یوازې بد ورکول نور ډېر کارونه دی چې مخصوصا د ښځو لپاره د میراث موضوع دی د خشونت موضوع دی د تعلیم او صحت دې باندې شدید کار کوي مونږ دې مورد کې تقریبا 15 شپږ عنوان کتابونه مو لیکلې او سیمینارونه مونږ اخیستي مرکز ولایاتو کې ولی تاسو ته پته ده چې یو فرهنګ چې تا ډېر پخوا خلک باندې تاثیر لري هغه په ضد مبارزه کول وخت غواړي
ملګرو څرګنده شوا چې په بدو کې د نجونو ورکړه نه قانوني او نه هم اسلامي اساس لري دا د شریعت او قانون خلاف یو دود او رواج دی چې په ځینو سیمو کې یو شمیر قومي مشران د دوو کورنیو ترمنځ د قتل د موضوع د حل لپاره استفاده ترې کوي او ظاهرا ستونزه له منځه وړي نو په دې موضوع کې لومړی مخ همدغو قومي مشرانو ته وراوړي دوستانو او د نیوکې ځای هم همدوی بلل کېږي خو او ځینې قومي مشران په دې هڅه کې دي چې داسې ناوړه دودونه له منځه یوسي او یوه متبادله لار ورته پیدا کړي چې نه سیخ وسوځي او نه کباب د پکتیا د اریوب ځاځی ولسوالۍ ښاغلی ولی محمد ځاځی همداسې یو قومي مشر دی چې د خپلې سیمې خلک یې په دې رضا کړي چې په بدو کې د بې ګناه نجلۍ په ځای ځمکه ورکړي د مرکو جرګو په اصطلاح کې ځمکه له ناموس سره مشابه بلل کېږي دی وایي چې په بدو کې ورکړل شوې نجلۍ سره تاوتریخوالی کېږي او وروسته بیا قومي مشران د مقتول کورنۍ له دې کاره نشي منع کولی نو ځکه یې دغه متبادله لار ورته ټاکلې
بادو کې روکړې تیم ته په سوس کې روکړې ته مور پلور ته په ډاډا نشي ورتلای دی مور پلور نوم دلته د ډاډا نشه اخیستلې د پلورګانې یا خپل بچیانو ته د موماګانې نوم نشه اخیستلې نو خل دې ته مجبور شول چې دا وادي یو غلط ریوج متره پات شوې ده وای دا غره سم ریواج مو دی منځوي سو په خپل کلی کې مو دا سه فیصله کړی دی چې یو سړی جګ شو څوک مړ کو سړی دیغه په بدل کې مونږ نه نه بلکې مونږه کویر کړه ټول طرفدار شوی دی چې باید په بدو کې جلکې ور نه کړل شي او په بدو کې مونږه کویر کړل شي دا نه شاید دغه سې دی لکه د جلې ور کول تقریبا 500% د منځلار دی اوس هم ډیر شدید کار پر روان دی چې دغه ریواج بیخي ختم شي.
ښاغلی ولی ځازی د خانولي عادل مبارزه پر ځای بولي دوستانو او ملاتړ یې کوي. دی وایي چې دوی هم په خپله سیمه کې د ځوانانو کمیټې او شوراګانې لري چې د ناوړه دودونو پر ضد ولاړېدو ته هڅوي او لکه دوی چې ځینې داسې ناسم رواجونه د ځوانانو په مرسته له منځه وړي نورو ځوانانو ته هم ښایي چې ورته کار وکړي.
مو په خپله د ځازیو په قانونو کې په کلو کې کمیټې شوراګانې لرو ټوله د ځوانانو نه جوړې شوې دي. دا ځوانان غواړي چې د کوم ناوړه رواجونه یا داسې رسمونه مترپاتې شوي دي چې هغه نن سردر ګرځېدلي دي. اوس مو په خپل کلي کې د ولول په باره کې یو پریکړه کړې ده د ټولو کلیوالو په خوښه، ځکه چې تاسو بهتره معلومه ده چې د پښتنو په سیمو کې ولول 500 لکو شپږ